ورسان كده سهر أعتبر يشوي. بیا هم سهر بخیر پروگرام تا مخر اغلاست و ایماره چه ده افغانستان چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. هغه پرون د خبرې د امریکا د دفاع وزارت په مخر کې وکړې. د همداراز اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د انتخاباتو د ورځې لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ او توزیع کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دریو دو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. او د ایران د بهرنی د او په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ویلي دي چې په سوریه کې به ایرانی پوځیان پاتې وي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. ښاغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د سې شنبې په ورځ له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره د افغانستان په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی. د ښاغلي غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اګست په 2 نیټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګري ډلې پکې پناه ځایونه لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. جیم ماتیس چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګن کې خبرې کولې. همدارنګه وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري.
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago, 1 year ago.
They were Taliban هغه څه چې دوه کال مخکې یا یو کال مخکې دا کولونه رسیدل او هغه دا و چې د خارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي. د امریکا دفاع وزیر همدارنګ زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډله نشي کولای اوربند له پامه وغورځوي. امریکایي مقامات په داسې وخت کې په تیرو دوو کلونو کې هدف ته د رسیدو په خاطر د طالبانو په اړه دغه څرګندونې کړي دي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼو ښارونو له هغې ډلې په غزنی ډله ییز برید کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 2 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل یوازې د سې شنبې په ورځ د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې 70 وسلوال وژل شوي.
دشمن تلفات زیادی داد، از ما هم 10 شهید شدن و 10 زخمی.
دیوی دشمن تا درانه تلفات اوختی، زمو خواته 10 کسان شهیدان شوی او 10 نور تپیاندی او ترگر خواته هم تر نش پیتو زیاد کسان وژل شویم. تر دې مخکې د شاهین قول اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستانات پولیسوالیو کې 150 وسلوال وژل شوي او 40 نور هم تپیان دی. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یوې استولی پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته د درنو تلفاتو د اوختو اداره کړی او ویلي چې یوازې 3 ملګری په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم میډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د 90 کیلو وزن څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو میډال واخلي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی میډال ترلاسه کړی و. د آسیا اتلسم دور لوبو ته د افغانستان شاوخوا اویا لوبغاړي ورغلی دي. په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو لوار وارغوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ډګر جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې یوه برخه ده چې د دفاع وزیرانو تېره اونۍ لاسلیک کړه. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد ملاتړ ده او وسلی ورکوي او زرګونه جنگیالي ورلیکلي دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړه کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلهوالې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیایي وسله کارولې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکو فتور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلیب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف دا څرګندونې د سه شنبې ورځ په داسې حال کې وکړې چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد توافادار ځواکونه پر ادلیب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلیب دا مهال د حکومت د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دی. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چیچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سه شنبې پر ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې دا غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنه کړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي چې ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې ولري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي په افغانستان کې به د رایې ورکوونکو لپاره رایې پاڼې چاپ او توزیع شي. د خوست د یو محلي دودیز رسم پاړه باندې به تاسو ته یو رپورټ درواورو او بیا په دویمه اونۍ کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام مخپور شي. بیا مهم سهار په خیر رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم د یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د دې رئیس هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل ان راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وکړ او دای معقوله لارونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لاره نه ده.
هغلی
ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تېرو میاشتو کې د بلک کوارټر امنیتی شرکت بنسټی خودونکې ریک پرنس ویلی و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بېلابېلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو ښه زړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریځ هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې پر ځای وبللې او ویویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا ښاغلی رادمنش وایي د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځه وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ
فرهنګي او نظامي افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتی شرکت استدلال کوي چې د 2011 میلادي کال څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر اریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15,000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سی شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو دا اندېښنې تر ډېره راکمې کړې. خو پر دې سربیره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د 9,900,000 2,000 رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون دغه څرګندونې وکړې. اخو د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هڅې ستایي، خو وایي رای ورکوونکو د ثبت شویو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده، نو له دې امله باور نه لري چې څه کم 10,000,000 کسانو د نومونه لیکلي وي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوم، نخې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې 9,900,000 پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابر کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چې هلته ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4,500,000 رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3,500,000 نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادی، ملا ترخیل محمدي، خایستباز ناصری، اکبر ستانگزی او یو شمېر نورو په ګډون د 15 کاندیدانو نمونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼل او په اعتراضونو لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دې نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرائیه رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوي سي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي، چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدي او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودلې. متاسفانه داسې نه و. دا ارقام ماته دقیق نه ښکاري.
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي. په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده او سیاسي ګوندونو باید خپل وړاندیزونه او طرحې پخوا تر دې له کمیسیون سره شریکې کړی وای. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم درس په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې د لوستلای شي او اوریدلای شي. اوس هم رازو یوې مرکې ته. زموږ همکارې ملالی بشیر په سویډن کې له میشتې ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه کړې ده. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوي، خو اوس تریت هم دي. په دې ډله کې ماشومان هم دي. په دې اړه له میرمن کارلسن سره دغه مرکه واورئ.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
ta pedirustu ki yo taqiqati rapor khpor kar chi pa yo barkha ki da dinus tevedani charwaq pa ra ghali chi da wezo ur kawlo pa barkha ki pa khpala wazifa ki da ghaflat la kabala la dan digoshasi da daqi qazi waziyat sanga de tumra charwaq la dan digoshasi de aw tumra kasan pa rasmi toga turan siwi de.
So there are two people that have been fired.
Do kasan pa do jala safaratuno ki la dan digoshasi de us mahal pa Islamabad ki da Sweden pa safarat ki yawaz یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډیرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې 4 کاله همدی د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته سوه او تر چارواکو ورسېده؟
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلومات له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړې؟
And this diplomat, he had some help from
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یو کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دي خبر شوي.
Your report says she works with Afghan jihadi late Ahmad Shah Masood.
تر پور وای دا شته د پخوانی افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود لورور احمد ولی مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویل چې له یو کس سره په تماس کې سوی چې ادعا کوي د دې شته لخپلوانو دی. په دې اړه راته وای.
Yeah, I've had some contacts from family members to this
هو ما د دې شزې د کورنۍ لغړیو سره تماس نیولی او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نور پرېږدم او تحقیقات مې ودروم، ځکه دې دا کار نه دی کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپله خبرې وکړم چې کیسه روښانه شي. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی او سویډني چارواکي ډېر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و.
Do we know
aya khabar aye che da shaza us pasviden ke da kabal zaida.
What people tell me is that she lives in Kabul full time, but many people
khalko matweli che us kabal ta kada shweda de shamal itlaf le siyasi kare sara tadaw larun ke derai kasan pasviden ke us ya bela bel faaliyatun lari khuda nawi khabar na da che dalta la nur zayu ham bela bel siyasi kasan usi che pa ghair swidi ya bahrani siyasi gundun ke faal.
ملالی بشیر و چې له جوهانا کارلسن سره خبرې کړې وي. کارلسن سویډنی ژورنالیست ده. په دې وروستیو کې یو تحقیقاتي ریپورت جوړ کړی و چې په ځینو نړیوال کانفرنسونو کې د ګډون لپاره افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې په سویډن کې سویډن ته لاړ سي، خو بیرته نه دي راغلي او همالته میشت شوي دي. کارلسن وویل د دې په ریپورټ کې دا پیدا شوه چې ځینو کسانو فساد کړی چې پکې افغانان او بهرنیان شامل دي او په خاطر سویډنیان کوم کسان چې په فساد کې کیلو لدندو هم لیري شوې دي. اوس به هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. د غورسپانه لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جګپوړو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپاره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړي حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولسکلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پېښې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غنی د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. د غبرسپانه د روسي له بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د غونډې وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جرنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو غواښو، ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساساتو سره خبرو ته کښېنوي. ورسپانه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشي روسیا او افغانستان په ګډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولي پر وښدو د هوایي بریډ پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورسپانې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلی دی چې د بریټ ویجټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهیشي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو دا الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د غربي مطبوعاتو تبصرې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سېشمې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. دغه سازمان بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جان کینګ په خپلو څرګندونو کې وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ څلور ښارونه له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسؤول جان ګینګ د سه شنبې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا د په څرګندونو کې وویل د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولی شي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. جان ګینګ وایي په تیرو اونیو کې په شمال لویدیځ کې د ادلیب، حلب، هما او لازقي ښارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د ښوونځیو او روغتونونو په شمول غیر نظامي تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره یې شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه ژوند تېروي. نوموړي د حکومت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسؤل له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2018 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوي دي.
په لوی پکتیا او خوست کې د قومي جرګو لخوا د داوی او لانجو د ښکېلو خواوو ترمنځ د کاڼي د کېښودو رواج موجود دی. کله چې جرګه کاڼی کېږدي نو ښکېلې خواوې مجبوریږي چې د مشرانو له پرېکړې سرغړونه ونه کړي. دا چې نور په دې اړه باندې څه معلومات دي او رواج څنګه دی د نجیب الله لوخیل رپورټ ته به غوږ شو.
په لویه پکتیا او خوست کې له پیړیو راهیسې ډیری دعوې، لانجې، دښمنۍ او نورې لویې او وړې ستونزې په قومي نرخ او رواج همدارنګه د جرګې او سولې له لارې حلېږي. په دې قومي دودونو کې ودا هم ده که چیرې د طرفینو ترمنځ جګړه پیښه شي او یا هلته د جګړې او ستونزې د پیښېدو ګواښ جدي وي نو قومي مشران او مرکچیان مخکې د مخکې ورځي او د هغوی ترمنځ د یو ټاکلي وخت لپاره کاڼی ږدي. د خوست ولایتي شورا پخواني رئیس کریم خان خاکسار آزادای راډیو ته وویل کاڼی د ټاکلي مودې لپاره کېښودل کېږي او هڅه کېږي چې د ټاکل شوی مودې له بشپړولو وروسته هم تمدید شي.
په خوست ولایت کې خصوصا په لویه پکتیا کې چې کله د دوی کورنۍ کې مستونز درمنځته شي یا مثلا جنگ وشي یا زخمیان وشي یا مرګ وشي بیا د رسم رواج زموږ دادی چې هغه صحیح ته د دولت نه مخکې د خلک زونه رسوي د دې کاڼی ورته وایي یو جریمه رقم یو برنته رقم شکل چې تاسو لاس څوک نه جګوي د کوم چې شوی دي د خوشي وي بیا هغه کورنۍ د سره احتیاط کوي چې ډیر مشکل ولري بیا هم دا کار ځکه نه کوي چې دی هغه پیسې یا کاڼی کنای یا نغا تبا درمی.
قومی مشر حاجی گل احمد خان گربز وای لکان تخستر مخداد چی د احساسات پر ځای جانبین ته یو موقع ورکړل شي چې د دښمنیو او جګړو په پایلو فکر وکړي او داسې پریکړه وکړي چې ستونزې نورې زیاتې نه شي.
چې قومي مشرون یو لمار چې چویر شي په منځ کې سل لکه روپۍ پنځه لکه روپۍ یا چکلوس ورکړي یا نقدی ډېرې نه وخل یا مقصد میټر سچ کچای دغه خلاف وکړلو یغه په مقابل کې باید دغه مقابل جانب دومره جریمه شي. نو کله چې کونه وشي یغه نتیجه بیا دغه وي چې په صبر صبر دې دماغ نورمال شي بل اخر هغه مشکل په خیر تموم شي په صلح تموم شي.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنای وای چې
وسلوال نه خط خطر لرلو هم کنهږي چې باید وسلوال نه خط ترخه پرې د موضوع خو بد ملونی قطن باید ونه شنه دوی د خطر کنهږي.
محمد یونس صدران چې دایو لسیزه د خوست په بیلابیل ورسوالیو کې ورسوال پاتې شوی کارنې د شر او جګړې د مخنیوي لپاره یو غوړه ګام بولی وای چې
هغه مسلې چې ډېر لوړې پیږي چې کوم کونه کېږي تبن حکومت یې غنه ملاتړ کی غوړي چې هغه تطبیق شي ځکه هغه ډېر خې پایلې لري. داس مسایل سره موږ ډېر مخمخ کیږو کله چې کوم چیرته کونه کېږي موږ ډېره په پیشری دی چې هغه تطبیق شي هغه دوړه جنبه باید دغه ترجمان اوسیږي.
د خوست یو تن مدني فعال روح الله امین وای په اوسنی وخت کې چې خلک تر ډېره عدلي او قضایي ادارو ته پوره لاسرسی نه لري او په حقوقي مسایلو باندې د جګړو په صورت کې د اړوندو ادارو لخوا ژر رسیدګي هم ستونزمنه وي نو په دا ډول حالاتو کې د قومي رواجونو څلو او دودونو په پاللو سره د ډېره یو ستونزو مخه نیول کېدلی شي.
سهار ته نیمه بجې دی لاند خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وای طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دی رسیدلی. هغه پروندا خبرې په پینټاګن کې د امریکا دفاع وزارت په مقر کې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وای د سیشن پورز د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې په کې لږونه وسله وجل شوی. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال په کورش لوبو کې د منصور سروري په مټ واخیست. اخوا د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به هم نن د کابل په وخت په شاوخوا دوو بجو له آیرلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. دا په داسال کې ده چې یوه لوبه افغانستان تر اوسه پورې ګټلې ده. په دمشق کې د ایران پوځیان تشریح ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرایلو له وار ور غوښتنو سره سره به ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. او روسیه وایي د سوریې د رژیم میوي مخالفې وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیاوي وسله کارولې. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. ورزو په غزنی ته په غزنی ښار کې د ورستۍ جګړې په خاطر د ښار بڼه بدله شوې ده. د رپورت په اساس په غزنی ښار کې ګڼې ونې ماتې شوې دي، چرې خوړلې او څانګې لوېدلې دي. د غزنی ښاریان وایي چې باید ښاروالي د ونو د بیرته سمسورتیا لپاره کوشش وکړي. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
په غزنی کې د ورستۍ خونړۍ جګړې له امله د سختو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ تر اوسه پورې لا هم شاري بڼه تکه جړه ده. ډیری ونې زخمي او څانګې پر ملا ماتې دي. د سپکو او درنو وسلو لوی او وړې پرچې خوړلې دي. سایه یې له لاسه ورکړي او د اوبو ورکولو سیستم یې هم غیر منظم دی. د دغه ځای ښاریان وایي ښاروالي هم په زخمي حالت کې هیڅ غم نه دی خوړلی.
تاسو ګورئ دغه ونې تر هغه ځایه پورې ماتې شوې دي، څانګې ماتې دي، ډیری سوځېدلې دي. تر اوسه پورې چا دومره کوشش نه ده کړی چې یا ټولې کې یا سمې کې دغه سوځېدلو غم وخوري. دا څانګې سې ماتې نه ښاروالي کوم اقدام کړی نه کوم بل ارګان اقدام کړی دی.
په رښتیا هم د غزنی جګړې ډېر څه نمونه واخیستل. تاسو دغه ونو ته ګورئ چې تورو لوګیو او لمبو لمنځه وړي دي. د دې تر څنګ هغه خو له پاس نه دوبو والې لمبو والې کته چې هغه کوم دکاندارانو مارکیټونو چې کومې ایرې کیمیایی پیرا غورځول دي دغه خپل کیمیایی مواد کله چې درغه اندازې زیات نبات ورکول کیږي خپل سوځوي
دغه دونو تاسو وګورئ چې لسکونه کال عمر لري او اوس دی وچېدو په حال کې دی او بو هم ورته رسیدي متاسفانه چې زیاتره یې پانی وچېږي او زیړې شوې دي زما په نظر کې که پاملرنه ونه شي او همدا صفات سي نو لري نه چې دغه ونی په ډیر کم وخت کې وچې شي او لمنځه لاړ شي
عموما د خر خایست په ګلانو خوشنو ونو باندې خریږي او د غزنی لجنګ ورسته کوم خایست چې خار د لو دغه لمنځه کړل ځکه کوم ونی او شنه ځایونه چې په خار کې وغیا وسوځیدو یا هم د غلوګي او خوراک سوچ مارکیټونو ورخسته او یا هم د راکیټو د درنو ګولیو زیاتې ونی او شنه ځایونه وخړل اوس غزنی یو بدرنګ خار سوی
که څه هم د غزنی پر دغه خونړۍ جګړې څه له پاسه دوه اونۍ تیریږي او د ښار بڼه همداسې تکه ژړه ده خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملک یاروایي له چاپیریال ساتنې ادارې او کرنې وزارت سره یې په ګډه په دې برخه کې کار پیل کړی دی تر څو بیرته د دغه ونو پالنه او ساتنه وسي او د غزنی خلک بیا یو زرغون ښار ولري.
ریاست شاروالی با همانگی با ریاست محیط زیست، ریاست زراعت در قسمت درختایی که زخمی شدند در اثر جنگ صدمه دیدند.
په غزنی شهر کې د دغه ونو د زخمی حالت ترڅنګ د شهر ډیری چمنونه هم په شهر کې د درنو وسلو د بارودو د ددونو او د مرمیو د لګیدو له امله مړاوي دي. دغه ښاریان وایي شاروالی دي د دغه چمنونو د پرېوللو او پاللو په مخه په کار لاس پورې کړي که نه شهر به خزان وهلې بڼه خپل کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته هوګست اوس ورزو لهکرګا ته چیرته چې له ډېره وخته راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خلک وایي چې طالبانو د لهکرګا په ښار کې مخابراتي شبکې بندې کړې دي. علت یې نه دی معلوم، خو دا څوم ځل دی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه او ګڼو ولسوالیو مخابراتي شبکې کار نه ورکوي. په دې اړه الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګ وهلو په غږ باندې پیلیږي. تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیز پروګرام هم خپور شي.
بریالی رحیمی په موبایل بوخت دی چې په ندالی کې د خپلو دوستانو احوال واخلي، خو د سلام پرته نورې ټولې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکی زبیح الله کباب پلوري. خپله زبیح الله او دې خوړنځي ته راغلي کسان له دې امله چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي. دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلینو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي، د سیمې نه کوي، د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي، د خلکو کارونه په بندي.
محب الله، خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د چلفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابین کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا تنو کې دغه نه پریږدي او طالبان نه پریږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډیر په مشکلاتو کې دي، ډیر ورسره دغه دي په تکلیف دي. مولیاد سړی ضرورت لري، هر سړی احتیاج لري. مستا می غشتنه ده چې لبنان آزاد شي، لبنان وس.
د پروان میلادي کال کې دریم ځل دي چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پریږدي. کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډیر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وای دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایت شورا رئیس عطاالله افغان وای په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمیر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ سي.
اوس موږ دلته د شک بسترګو دي ادارې ته ګورو یا د مخابرات وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورد یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي، روپۍ ځینې اخلي، د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي، په هغه سترګه باندې و دغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی، دا د دغه انتنونو څخه یا د دې تلیفونونو څخه یا د دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار ځینې واخلي. وزارت په دې کې چوبه خوله پاته دی، روپۍ جینې اخلي که روپۍ جینې وانخلي، څنګه د بوس په جاده کې انتن د طالبانو په تلیفون ګولیږي؟ ولې د دې ملت په غوښتنه باندې، د دې ملت په مظاهره باندې، د دې ملت په قانوني حق باندې نه چلندیږي نه ګولیږي؟
که څه هم د مخابراتو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د پراخوالي په اړه د دوی د مقررو وړاندیزونو سره سره مرکز مثبت جواب نه دی ورکړی. د مخابراتي شبکو د بندیدو پړمو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریک کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي، خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلې دي او د هغو نه یې د حکومت سره د پخوا ترسره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډېر ناپوه د یو د پردو په اشاره خپل همدغه سید شبکو د پاره هم ضرر رسي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکي چې کتا سي په خار کې د خپل شبکې باندې نه کې موږ په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسي سوزو چې دام ډیر یو غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیدي، چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیر شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډیر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولی. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګډه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویل لاندې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سیاست کور ودان چې زموږ بلنه مو منله، زه به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکي شکایت چې راغلی دی موږ تر رسیدلې دی تاسو ته پلی کوم، بیا تاسو د غوی د شکایت مطابق جواب ورکړئ.
سید ولی ام د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمت وکي، او دې د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خلک یې کارت نه پریږدي، ممانه دې ګرځي، نزانه د ډېر سخت وچکلی سره مخامخ. وسلام.
بله صاحب، تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالي واز نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالي ده سکاري، او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه را کړی وو مرستې، او د ځینو دلته د موسساتو نه چې په ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې، همدارنګه د دولت په واک کې چې شو هغه دلته راغلي دي، او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي، او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغه ولسوالیو ته، میزان ته، همدارنګه نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي، او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه، نامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي، او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغه کوم مشکل پیدا شوی. د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده، او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توزیع کړي ده، د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا وغان شي چې سب شوی نه یو، د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی، هغه په ستار شوی ده چې هغه کې هوایت خو د ملي امنیت ریاست دی، همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړی همدا دغه د ولایت نماینده ده ټول پکې شامل او په هغې اساس باندې ډېر په شفاف ډول دو ثبت کړی ده او د هغې نه وروسته مونږ دغه مرستې توضیح کړې او د ډیمونو په رابطه او د هغه بندونو البته وبښئ د هغې په رابطه مې مخکې ویلي وو چې دلته د مرکزه هیات راغلی و هغوی ته مونږ سروې کړې وه چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند د جوړولو هغه پلانونه ول کړي په روان کال کې په انتصابي بودیجه کې به ونیول شي او د هغې نه وروسته کار پرې شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزې څخه د عمره کسانو سبقنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزني داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خدای شي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه سبقنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تګیر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغې ورته ورکړي، او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمالي نه او بهر تر اوسه پورې اول سیم نه او د اول سیم استاد نه درلوده، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح سکالي کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفره غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، کم 300 نفر وو چې امتحان ورکړو، خو هغه دقیقه غیر ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې، خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو. دا بېشي د قناعت وړ د موږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرونه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته؟
او الحمدلله دوی ته انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي، خو البته هغه بېل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خونسته خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالان شان چې کوم یې دا وځي پارک سره خراب شي، نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای لا نه لري چې د جمعې په ورځ وروځي. یو دانه پارک دی، کار یې اووه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیر څخه دا غوښتنه ده چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. دا غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه واورېده.
د منګه شروالۍ کې یو څه ستونزې شته، منګه منو. د منګه دوه شروالان په ډېر لږ لږ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسې د رسنیو نه به هم خبر شوي چې هغه پسې لاړو، هماغسې بېخي ورک شو. وتښتېدو څه فساد یې کړی او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکینګ کې او د هغه د فساد پوښتنه ترې وکړو. څرنګوالۍ ته معرفي چې هغه وتښتېدو همد شروالي او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرېښوده. نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي دغه ښه په فعلن دپاره همدغه سې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارکه چې دي دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې مونږ په خبرې په دې باندې وکړې چې دا یو چاته په ټیکه باندې ورکړو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځه کړي او بېرته هغه ساتنه وکړي تر هغې پورې چې مونږ دغه نوی شروال مقرریږي او دغه اصول او هغه سره جوړوي. نو په دې باندې تېر اداري مجلس کې خبره وکړله. نو انشاءالله چې دغه ستونزې بحل شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو څه وخت مخکې کړی اوس هم دواړه پارکونو کې شروالي کار وکړ هغه کوم ځایان چې پکې خراب وو هغه یې بېرته سره ترمیم کړو جوړې کړو خو په پام کې لرو چې همدغسې جوړې او چا ته به پټیکه ورکړو او هغوی دا خدمت وکړي او همداسې جوړ او روغ پاتې شي.
بله مننه. د بل اوریدونکي به هم راوخلو.
زه ستاسو محمد زبر ولایت څخه تاسو ته پیغام پیرم درته وګڼه چې کویانو واسه موږ نه لرو په زبر کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو او په ودرېدل ډیر خلکو خپل باغونه پرې شو او چې ګلمالونه او د پښتنو باغونه له کوم له حکومت څخه د زبر ولایت څخه توجه کوي او سلام دی.
سر تاسو جواب څه دی؟
د برمو همدارنګه د اوبو د واړه واړه بندونو جوړولو کې زراعت ریاست او همدارنګه د انکشافي بهات د کلو پراختیا ریاست دوی پروژې لري هغه پروژې پلي کیږي. خو یو خبره ده چې ځینې ځایونه کې دغه خلک هم په دې مکلف دي. موږ سره پروژې په دې دواړو ریاستونو کې شته دی. د تاسو د لارې مې خلکو نه هیله ده چې دوی سره راشي د عریضې په شکل ولایت ته عریض شي. موږ دغه دوی عریضه انکشافي بهات او همدارنګه زراعت ریاست ته کوتر شو دوی دغه ستونزه حل شي. موږ په دې برخه کې پروژې لرو او امکانات هم لرو او کدی نه خبرې موږ د ولایت د فیسبوک پاڼې نه او همدارنګه د زابل د ملي رادیو تلویزیون دوی ته اعلانونه کړي دي چې دوی دغه دوی دغه خبر شي خپل رزیر او یو غزه مخې د موږ ورسره د سروې لپاره انجنیران ولېږو. موږ په دغه برخه کې پروژې لرو مرکز توجه هم کړی ده صرف د خلکو غوښتنې ته او د خلکو چا په پروژې غوښتې دي په دغه برخه کې د اوبو یا برمې او یا یو رقم ته چې موږ ورته هلته عزي ته ګورو هماغسې زمینه د اوبو او د هغه ورته برابروو. نو د دوی نه هیله ده چې را شي او په دې طریقې سره په قانوني ډول سره مخکې لاړ شو.
بله. او وروسته اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه دی چې هغوی د موټر سکلو پر بندیز باندې شکایت لري او داستون سه زموږ سره شریکه کړی ده. د دې په اور
سلام علیکم زابل ولایت کوزیل زابل ولایت ته خیر صفا او ولایت خبر کوم ورو د موټر زابل ولایت څخه سلام باندې دا وسول نه لیکي خو کال به بنټر به امنیت لسم کوي دا به بنټر به شپږ کال کې چې موږ سلام باندې څنګهونه وایي په زابل کې شروع کې په ټول افغانستان کې شروع کې ورته افغانستان کې څنګهونه یې چرته کې نه دی په ټول افغانستان کې مسلمان باندې د زابل سره ویل دا عدالت یې نه کیږي عدالت یې کې دا څنګه وکړای دی چې څوک سره مخ لاسي زموږ د وایي څوک خدای وښنه مسلمان دی زابل کې لکه.
بله سلسل
نو یوازې خیر په زابل کې مزي بن منګه خبر کده اوس وس په نګرار کې باندې مرستکلان دا دغه وخت سره دی نظامی پریکړې په اساس سره چلته دی لیوا کمانډان بو دی ملي امنیت رئیس بو امنی کمانډان بو علي بو دغه وخت دی پریکړې په اساس باندې بنشي دي او هغه وخت نه دی زابل امنیت خار کې او ځنه ولسوالۍ کې نسبتا چې خده او د نامنې خو غونډه زیات راپورونه نشته. یو علت دا ده چې موږ د مستقلان بند کړی دی مستقلان په بندولو سره دی چا ژوند په خطر کې نه وریږي مګر کچې دا خلاص شي نو د ډیرو خلکو چې دولتي کارکونکو همدارنګه هغه چې دولت همکاران دي قومي مشران نور بار شوخه علماء چې په دې تورونو باندې چې د دولت سره همکار دي نو دوی به دې لارې ډېر په اسانۍ کې ورشي په هغو باندې بریدونه وکړي د منځه وړي. نو دا یو مثبت هغه خو بیا هم موږ په نظامي جلسه کې په دې باندې واړې بیا د دې ورور شکایت وړاندې کوو چې شوی نو د هغوی د پرېکړې په اساس چې هر څه شوي ویلي همغه به عملي کېږي او تر اوسه پورې هم په زابل کې ښه نتیجه ورکړې ده د مستقلانو خار نسبتا آرامه دی. موږ هغه پورنفوسه ولسوالۍ چې دي لکه شاهجوی شهر صفا او ځینې نورې شینکۍ دا چې آرامه دي. یو علت دا دی چې دلته مستقلان بند دي او مونږ پوهېږو چې چا سره مستقلي په دغلرو پرتو سیمو کښې یو ګرځي را ګرځي د کمرو کښې یو هغه امنیتي ځواکونه ګوري هغوی سره به جګړه کوي نو دا صرف به دښمن وي او که چېرته داسې راشي بیا د دښمن او د دوست معلومات په هغه سیمو کښې نه کېږي نو ځکه هم دا بند کړي دي نو دا یو د دوی په دې سره که خلاص شي جون کښې به داسې ډېر هغه را نه شي خو مګر هم په خلاصېدو سره به د ډېرو خلکو ژوند واخلي ډېر خلک به خفا او مړه او د منځه لاړ شي.
بله سیال صاحب، دغه کومې ولسوالۍ چې تاسو نوم واخیستئ چې دا اوس امن دي، آیا یوازې په دغو ولسوالیو کښې دا موټر سایکلونه بند دي که نه په ټول زابل کښې بند دي؟
نه، په ټول زابل کښې بند دي، خو دا غفرنفوس ولسوالۍ نسبتا ارامه ده. بازارونه یو څه ښه دي، شاجوی ده، شهر صفا ده، شینکۍ ده، همدارنګه نورو ولسوالیو کښې هم بند دي، خو صرف دغه مې ځکه هغه د زیات نفوس او هغه امنیتي تهدیدات چې پکښې کم دي د هغه ولسوالیو مې نومونه واخیست.
بله ډېره زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال چې زموږ بلنه مو منله او د زابل د اوسېدونکو ستونزې او شکایتونه مو جواب کړه. کور ودان
خیر اوسې. تاسې نه مننه چې مونږ د خلکو غږ هم تر مونږ پورې
راورسېد. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
بلې دوستانو، اوس به هغه ستونزې را واخلو چې تاسو یې په خپلو سیمو کښې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسېږي او یوه حل لاره ورته پیدا سي. په ګډه به ستاسو دغه پیغامونه واورو.
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ ته مې تاسو ته زنګ وهلی دی د ایران کاریا څخه. زما هیله دا ده د ازادي راډیو چې دا زما پیغام نشر چې د لوړ پوهو چارواکو پرې ور ورسېږي. مثلاً موږ په ځای کښې نه مکتب شته نه کلینک شته، ولې موږ حق نه لرو چې موږ په ځای کښې نور ماشومان دغسې ګرځي؟ هېڅ مکتب، هېڅ کلینک، هېڅ مدرسه، هېڅ شی نه جوړ کړي. نور ټولې ځای کښې جوړېږي، یو خو موږ په ځای کښې نه ګرځي. موږ په ځای وایي نه جوړېږي، امنیت نه شته، کومه لار نه شته، چا غوښته نه ده کړې. خوراک چې مکتبونه دې را جوړ کړي، کلینکونه دې را جوړ کړي، مدرسې دې را جوړ کړي. موږ خو نو داسې نه شو کولی چې په خپله جوړ کړو، په نور ځای په خپله جوړېږي. منګه پر په جیران کښې نه جوړېږي، دا وایي نه جوړېږي. زموږ ماشومان ګره هغه د تعلیم او د اعتباد غرض وله. هیله کوم چې زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پر ورسېږي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه محمد عارف کانن د کندهار ولایت استاد سره په تماس کښې یم. زما د ولسمشر څخه دا هیله او ارزو ده چې دغه خلک دغه د فاریاب قومندان او دا د روزګان قومندان او داسې ځینې نور د فراه قومندان دغه خلک یې درکش کړي دي. زما د ده څخه دا هیله او ارزو ده چې دا پروسه چې دی جاري وساتي، نور هم داسې ځینې خلک دغسې ظلمونه کوي. مسلمانان ناسه زیري خلک زیري، حکومت قانون نه مني، خپل سر یې زور دی، هر کار چې وکړي هغه یې وکړي، حکومت نه مني. طالب تر خوا دي شاخ حکومت نه مني، عام سړی نه مني. باید چې دی راکش کړي، دی زموږ ولسمشر دی، زموږ ده ته خدای به ژاړو ثواب مو دی دی. او موږ د ولسمشر سره ډېر خوشحاله یو پر دا کار و، دا که زموږ هغه پخواني ولسمشر امیر کرزي کړي وای، اوس به دا کارونه نه وای.
السلام علیکم. نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دغه ده چې زموږ په مکتب کښې وایستې کېږي او له ټولو هلکانو څخه نمرې کاکېږي. هغه هلکان چې غوړان یې وایسته لري هغو ته نمرې کوي. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم کوزی د زابل ولایت څخه دفاع ولسوالۍ خبر کوم. دفاع ولسوالۍ جلدک ولقه کښې افغان بیسیم خاجه نسل ته کښې افغان بیسیم انتن وزر ورور د افغان بیسیم خبرتي شبکې دغه دغه لوسي اوشانج پر دغه مکتبو پر مشرانو مخکې خو دغه مصرف چې خالي را واخلي یو انتن خو به په ودروي، خو د دې لپاره ورته دلته دا ډېر مخلوق دي. دا جلدک ولقه دلته افغان بیسیم خاجه نشته، نو یو داسې لوړ د ګر شپور کړي بیا کار کوي. چېسمه د کلا سره ووځي د خورواریانو په علاقه کښې به دا افغان بیسیم کار نه کوي. بیا در شاد صفا د ولسوالۍ لږ راجه خو درداز کښې کړي به دا بیا افغان بیسیم کار نه کوي. نه بیا افغان بیسیم کار شروع شي په ولسوالۍ کښې هلته شته افغان بیسیم خادم بیا نه شو. نو زه د افغان بیسیم خبرتي شبکو چې دا غوښتنه لرم په څو ګرم دا خیاط کړی د افغان بیسیم خاده ودروي د خورواریانو په علاقه کښې د جلدک په سیمه کښې.
بلی السلام علیکم. محمد قاسم ځواک یم د هلمند ولایت پیغام. په شرګا ښار کښې د تېرو یو میاشت راهیسې جنایي پېښې بېخي اوج ته رسېدلې دي. موږ دا په هلمند شرګا ښار کښې ځینې غلاوو او نورو جنایي پېښو څخه مخامخ یو، خو په دولت په دغه برخه کښې هېڅ کار نه دی کړی. نو د مرکزي دولت څخه هم په جدي توګه غوښتنه ده چې هلمند کښې د جنایي پېښو مخه ونیسي، کنې ډېر بد عواقب به ولري. السلام محمد قاسم ځواک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول د ننګرهار د کوسنړ د خیبه ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او د ټولو خدماتو ستاینه کوم او د خواهش ورسلم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلی کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کانې د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترم که ته مهرباني وکړي او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم ځای ورکړي او دې دپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروې او ډیزاین شوی دی او ټیکهدارې هم تښتېدلی دی. نو دغه پل سرک راته جوړ کړي ورسره دغه جیړي بابا پل هم راته اساسي او بنیادي ډول باندې ورغی. نو دا به مونږ دپاره د خوښۍ او د افتخار دی. وسلام احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نورو خپرونو کې به یې په نوبت درته خبره کړم. د نننۍ خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.